د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا خاغلی سیاف د جمهور رئیس اشرف غنی په بارنی پالیسی باندې سخت اعتراض لري. د اوکراین چارواکو ویلي دي چې بیرته غوښتونکو اوربان مات کړی دی، او په ډنمارک کې چارواکو ویلي دي چې هغه مشکوک بریدکونکی وژلی دی چې فکر کیږي په کوپنهاګن کې بریدونه کړي وو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. په افغانستان کې د پانګیا چونې د ملاتړ اداره ایسا وایي چې په کال 2014 کې چې د پانګیا چونې د تشویق لپاره کوم امتیازات ورکړ شوی وو، دا غینه 15% ګټه اخیستل شوې ده. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نامخ کې زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو. سیاف وایي چې د ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون لپاره باید د خلکو سره مشوره وشي. جهادي مشر او د جمهوری ریاست پخوانی کاندید عبدالرب رسول سیاف نن ویلي دي چې د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو او پالیسۍ کې بدلون د ملت له مشورې نه بغیر د ده په قول ناروا کار دی. هغه وویل
ملي قضیه باید د ملت په فیصلو پر مخ یوړل شي. د سولې او جګړې خبرې ملي مسلې دي. د بهرنی سیاست او واړیکو په برخ کې د هیواد ستراتیژي بدلون ټول ملت پورې اړه لري. خدای چې په حکومت کې د مجاهدونو اساس صلاح الدین شته،
ټول ملت تاسو بس کې صلاح الدین جان شته نمائندې مجاهدین در حکومت.
دغه جهادي مشر د افغانستان نه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وټلو د ورځې په مناسبت نه نوویل چې مجاهدین باید له سیاست نه ونه ایستل شي. هغه دا خبره هم کړې ده چې زربا مجاهدین سره راغون شي. عبدالرب رسول سیاف وویل د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په خلاف به په افغانستان کې دریږي، او دغه په قول مجاهدین به د داعش مخه نیسي. که څه هم د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وټلو ورځ پخوا نن منځل کېدله، خو نن یو شمېر جهادي مشران د لوی جرګې په خیمه کې راغون شوي وو او دغه ورځ یې ونمانځله. جمهور رئیس اشرف غنی هم ملت ته په خپل پیغام کې د دغه ورځې مبارکي ویلې ده. د دلوي د میاشتې شپږویشتمه نېټه په افغانستان کې عامه رخصتي ده. بل پلو د هلمند د سوګین، سنګین او نوزاد په ولسوالیو کې عملیات پیل شوي دي. په دې هکله عزیز الله رپورټ رالېږلی دی.
افغان نظامی مقامات وایي چې د هلمند په پیلسو نظامی عملیاتو کې به د افغان پوز له هوایی ځواک او درنو وسلو څخه هم کار اخیستل کیږي. د عملیاتو مشري د دفاع وزارت د لوی درسیز رئیس ارکان ډګر جنرال عبدالخالق په غاړه لري. دی وایي چې د دې عملیاتو لوی توپیر له مخکنیو نظامی عملیاتو سره دا دی چې بشپړه جدیت پکې کې دی، خو له دې سره سره د ملکي تلفاتو مخنیوي ته زیاته پاملرنه پکې کیږي. د هلمند ولایتي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د کندهار د اتل او د هرات د ظفر کلی اردو د کابل یو سلو یو لسمه فرقه افغان ځانګړي ځواکونه او هوایی ځواک د هلمند د 215 میوند کلی اردو ترڅنګ په عملیاتو کې ګډون لري. دا د خپل ډول بیساري عملیات ځکه بلل کیږي چې تر دې مخکې نه هم په دې شمیر کې افغان نظامیانو په جګړه کې حضور درلود او نه هم مشري د افغان ځواکونو په غاړه و.
په شمالي ولسوالۍ او د جنوبي ولسوالۍ په ځینو برخو کې موږ دغه عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د 2 بجو نه مخکې شروع شوي دي. دا عملیات چې پرې کې د سنګین ولسوالۍ اولیت ورکړل شوی دی چې د سنګین ولسوالۍ په ځینو ساحو کې چې هغه د پیچ پتل محمد ساحه ده او همداشان شکرشیلې منطقه ده چې په دې ځای کې همدم کړی عملیات روان دي.
عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
په بدخشان کې د واورې د شوېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د واورې شوېدنې پېښه د بدخشان د یمګان په ولسوالۍ کې د کلفزار په کلي کې شوې ده او د مړو د پیدا کولو لپاره اوس هم هڅې روانې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د اردن یوې محکمې د اخوان المسلمین یو مهم چارواکی نن د یکشنبې په ورځ د اتلس میاشتو لپاره په متحده عربي اماراتو باندې د انتقاد کولو نه وروسته په بند محکوم کړی دی. محکمې زکی بانی رشید په دې مجرم ګڼلی دی چې د یو بارني هیواد سره یې اړیکې خرابې کړې دي. رشید په ټولنیزو مطبوعاتو کې په متحده عربي اماراتو په هغه پروګرام باندې تبصره کړې وه چې د اسلامي ډلو ځینې ګروپونه یې تروریستي سازمانونه ګڼلي وو. اردن د متحده عربي اماراتو نزدې سیاسي متحد دی.
د ډنمارک پولیس وایي نن یکشنبه هغه سړی وژلی چې امکان لري چې د پرون چې پرون دی په کوپنهاګن کې په دوو ځایونو کې ډزې کړې وې او دوه ملکی کسان یې ووژل او 15 د پولیسو افسران یې زخمیان کړل. دغه ډزې په یو کافي خانه کې چلته د بیان د ازادۍ یو مجلس کېدو او بل د یهودانو د کنيسې ته نږدې وسوې. د ډنمارک پولیس دغه مشکوک کس کور لټوي چې ګمان کیږي چې په هغه بریدونو کې لاس درلودي. چارواکي وایي تر اوسه دا شواهد نه لري چې نور وسلوال دي په دغه بریدونو کې شامل ووسی. د پولیسو ویان الن تیدی ویدس ورت هانس نن سار وویل د لومړی پیښه څرګنده څخه دا څرګنده وه او موږ پریکړه وکړه چې د تراګریز برید په توګه پلټنه وکړو. د وویل دبه دبرغه موږ نه یو خبر چې دواړي د ډزو پیښې ورته والی لري کنه، خو موږ تر اوسه پورې داسې معلومات نه لرو چې اوس یې تایید کړو. د ډنمارک صدر اعظم هلی تورنګ شمت د چایخانې پیښه د تراګریز برید ګڼلی. په دې غونډه کې د سویډن یو کارټونیست لارس ویلکس هم ګډون کړی و چې په کال 2000 کې د اسلام پیغمبر ته منسوب د کارټونونو د رسم په شمول په لمسوونکو تنزیه کارټونونو پر رسمولو مشهور او په دې وجه د مرګ واښونم سوي وو. هغه ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. پولیسو نن سهار یکشنبه د یو کس د وژلو اعلان وکړ چې په یو گاوند کې په یو ودانۍ باندې د څارنې پر مهال یې په پولیسو ډزې کړې. چارواکي وروسته وویل چې دغه سړی د شنبه په ورځ د مرګونو پیښو کې تورن و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د روانو حالاتو په هکله په یو پریکړه لیک باندې غور کوي. په دغه پریکړه لیک کې د حوثي یاغیانو نه غوښتل شوي دي چې واک پرېږدي. د حوثي یاغیانو نه دا هم غوښتل شوي دي چې لرې کړه شوی جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي او د هغه د کابینې غړي دي خوشي کړي. د پریکړه لیک په مسوده کې دا هم راغلي دي چې حوثي یاغیان دي په ښه نیت د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې برخه واخلي، خو ډیپلوماټان وایي چې د پریکړه لیک په مسوده کې داسې څه نشته چې د ملګرو ملتونو د چارټر د شپږم فصل په اساس دي ملګرو ملتونو ته د پریکړه لیک د نافذولو په برخه کې د قوی د استعمال اجازه ورکړي. په لسګونو زره یمنیانو پرون د شنبه په ورځ له دې کبله احتجاجونه او مظاهره وکړي چې حوثي شیعه مسلمانانو د هغه هواد کنټرول ترلاسه کړی دی او دغه شیعه وسوالو کسانو د اب په مرکزی خار کې په هغوی باندې ډزې وکړي او څلور تنه زخمیان کړل. د یمن نه د ډیپلوماټانو وتل ادامه لري. هالند، هسپانیا او متحده عربی امارات روسي هیوادونه وو چې په صنعا کې خپل سفارتونه وتړل. سعودي عربستان، ایتالیا، جرمني، د امریکا متحده ایالاتو، فرانسې او برتانی مخکې په یمن کې خپل سفارتونه تړلي دي. د هغه هیواد راپرځول شوی جمهور رئیس عبدالرب ربو منصور هادي او د هغه کابینه وزیران د یاغیانو لخوا په کورونو کې تر نظارت لاندې دي.
د اوکرين چارواکو ویلي دي چې د اوربند ټینګېدونه ورسته هم په ختیځ اوکرين کې روسي پلاو بلتون غشتونکو د اوکرين د پاوز په مورچو باندې بریدونه کړی دي. د اوکرين د امنیت د چارو مشر وویل داسې ښکاري چې د روسیې د کزاک د قوم خلکو د لوهانسک په سیمه کې د هوانونو د غورځولو ذمہوار دي. هغه وویل چې تحقیقات روان دي. د هوانونو بریدونه سوي دي. دا جرم د روسي کزاکو لخوا سوي دي او دغه راز د روسي د اتباو لخوا سوي دي چې اوس مهال د اوکرين په یو خاص سیمه کې ځای پر ځای دي. لدې نه مخکې د اوکرين جمهور رئیس پیټرو پاراشنکو په خپل وینا کې د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې جګړه بند کړي او اوربند مراد کړي. هغه وویل په لومړي سر کې ما د اوکرين پاوز، ملي ګارد، د کورنیو چارو وزارت کیتو، د سرحدي خدماتو ګارد کیتو او د اوکرين امنیتي خدماتو ادارې ته ویلي دي چې د یکشنبه فروری په 15مه نیمه شپه د دوورس په جو ورسته ډزې بندي کړي. هغه یو وینا کې د هغه جګړو په اړه اندیښنه څرګنده کړه چې د اوربند نافذېدو له مخکې د ډیبالسټ سیف د ستراتیژیکي سیمې په شاوخوا کې سوي دي. او د مکسیکو په شمال کې د یو ورګاډي او د یو بس موټر په ټکر کې 14 کسان مړ شوي دي او نور 10 تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویل چې دا پېښه د نیو لیون په ایالت کې په یو شار کې شوې ده. عیني شاهدانو ویل چې بس موټر د ورګاډي د پټلیو او سړک ته په منځ کې په برخه کې ودرید، که څه هم د خبرداري څراغ ورته روښانه شوی وو. دا پیښه د مکسیکو او د متحده ایالاتو د ټیکساس ایالت ترمنځ سره ته نږدې سوي ده او فکر کیږي چې د مړو شمېر به نور پسې هم زیات شي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. دا خبر هم خپور شو چې د ډنمارک پولیسو ویلي دي نن یکشنبه هغه سړی ویشتلی او وژلی دی چې د اورګاډي تمځای ته نږدې په دوی ډزې کولې. د افغانستان د بشري حقوقو مسؤلینو ویلي دي چې سږکال په جنوب ختیځو ولایتونو کې د ښځو سره د زور زیاتي پیښې 50% زیاتې شوې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت خبرونو او رپورټونو ته. متی الله اب صاحب خبرونو سره راغلی دی، نو نه پوهېږم شروع لکم ځي کوي اب صاحب.
بس نن سبا خو شروع وخت ټول د کرکټ
خبرونه دي.
د نړیوال جام میدان او میله ګرمه ده نن. د آسیا خصوصا د هند او پاکستان د خلکو لپاره دوره د سی لکه دوه ملکونو چې د جنگ نه ختې ټول خلک تر زنونو ته ناستي څونه کولی شي میدان ته ځان رسوي. نو د دواړو طرفونو خلک دغه خاص د دوی کله کرکټ لوبوي دسې د جنگي حالت کې ورته ناستي. او بیا چې نړیوال جام کې لوبه کېږي بیا خاص اهمیت زیات لري، ځکه چې دا شپږم ځل دی چې هند او پاکستان د نړیوال جام په سیالیو کې بل ته مخامخ کېږي او هند یې ګټي. نو پاکستان مینوال دا ارمان او خواهش و چې دغه سلسله ختم شي،
دوی
وګټي دغه سلسله ادامه ویبمل او نن هند وګټله. هند درې سو منډې کړې وې او پاکستان کوشش کوي چې دا درې سو منډې پوره کړي، خو هغه منځ کې د شپږ اویا منډو تقریبا فرق راغی، هغه هدف ترلاسه نه کړ. نو هند لوبه وګټله. نو د پاکستان خلک ډېر سخت خفه دي، کرکټ مینوال خصوصا. یو خو دا و چې د دوی اول ځل دغه استرالیا کو ته فرصت برابرې ده چې د تیر شکست بدل واخلي، هغه بدل هم ونه شو. نو د پاکستان د کرکټ ټیم کپتان چې موږ د هند نه بیللې ده، خو سلام نه ده بیللې، د نړیوال جام لوبې پاتې دي. نو ګورو چې مخکې څه کوو. د افغانستان د کرکټ مینوال لپاره خبر دی چې دوه ورځې بس نور صبر دې کوي، د افغانستان لوبه را روانه ده بنګلادیش سره، ډېره مهمه لوبه، ځکه ده څنګه چې په کرکټ کې د هند او پاکستان مقابله ده. نن سبا د بنګلادیش او د افغانستان د رقم حالت دی تقریبا، ځکه چې بنګلادیش داسې احساس کوي که افغانستان ډېر تکړه شي او موږ نه بیا بیا وګټي، نو هغه مقام چې موږ په نړیوال درجه بندۍ کې لس ټیمونه کې لرو هغه رانه افغانستان واخلي. نو اوس دستي د بنګلادیش ټیم ډېر د تاثیر لاندې دی، ځکه چې یو خو هغه چې کوم تمرینی لوبې وي دواړه هغه یې بللې، افغانستان خپله وروستۍ تمرینی لوبه وګټله. بل دا دی چې په آسټرالیا کې وي اوسه پورې بنګلادیش یو لوبه په تاریخ کې نه دی ګټلې.
نو هغه د آسټرالیا به هوا خرابه
ده، هوا خرابه ده، پیچونه د کرکټ په سره کوم میدان کې چې توپ چکی هغه به ډېر تیز دی. او افغانستان سره چې کوم لوبغاړي دي لکه شاپور زدران او حمید حسن او دولت زدران، د هغوی توپ ډېر تیز راځي، لوبغاړي ته مشکل چې هغې سره مقابله وکړي. توقعات ډېر زیات دي چې د بنګلادیش سره به یو ښه لوبه کېږي او د ګټې په هیله به کېږي.
نو دا به دوه ورځې بعد معلومېږي.
د سه شنبې چې دلته امریکا کې سه شنبې ماښام یو، افغانستان کې د چهارشنبې سحر دغه لوبه به پیلېږي. یو ورځ به تقریبا اته ساعته لوبه، نو اوردونکي
به
د چهارشنبې په ماښام خبر شي چې څه چلو شو.
چا وګټل. ډېره
مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د ډنمارک پولیسو ویلي دي چې نن د یکشنبه په ورځ هغه سړی ویشتلی او وژلی دی چې د اورګاډو تمځای ته نږدې په دوی باندې ډزې کولې. د ډنمارک پولیس د هغه مشکوک کس کور لټوي چې ګمان کیږي په هغو بریدونو کې لاس لري چې د شنبه په ورځ په کوپنهاګن کې دوه ملکی کسان وژلي او 15 پولیسان یې ټپي کړي دي. دغه د نور جزئیات واوري.
د ډنمارک صدر اعظم هلې تورنګ شمت د هیواد پلازمینه کوپنهاګن کې په یوې چایخانه باندې د بیان د ازادۍ په غونډه کې بریټ طرح ګریز بریډ وګڼه. په دې غونډه کې د سویډن یو کارتونیست لارس ویلکس هم ګډون کړی و چې د کال 2000 کې اسلام پیغمبر ته منسوب د کارتونونو په ګډون په لمسونکو تنزیه کارتونونو جوړولو مشهور او په وجه په مرګ ګواښل شوی و.
ډنمارک باندې ترهګریز برید شوی. پرون یو سولې زوراز او دیموکراسي ډاک بحثو چې بریدو شو او یو تن پکې ووژل شو. تیر شپه په کوپنهاګن کې د یهودانو د کنيسي نه بهر هم یو کس ووژل شو.
چارواکي وایي تر اوسه پورې هیڅ شواهد په لاس کې نه لري چې لمخې د وسلوال کس تړاو هغه بریدونو کې وکړي چې یو یې په یو چایخانه کې د بیان د ازادۍ په غونډه او بل یې د کوپنهاګن د یوې کنيسي نه د باندې شوای وو.
مونگ گمان کوو چې د دواړو پیښو تر شا د یو کس لاس دی او مونږ گمان کوو چې مجرم د اورګاډي په تمځای کې د پولیسو لخوا وژل شوی دی. خو بیا هم مونږ خپلو پلټونو ته دوام ورکوو. له همدې امله به په راتلونکو ساعتونو کې مونږ به په پلازمینه کې پراخ حضور ولرو.
په چایخانه باندې برید ځینو خلکو ته د جنوري په میاشت کې د شارلی ابدو په مجلې باندې برید ور یاد کړ.
زه نه ډارېږم ځکه چې دا یو احمقانه کار دی چې دا په دنمارک کې هم راپېښېدای شي. مونږ ولیدو چې په پاریس کې هم رامنځته شوه.
د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د کنیسې سره څیرمه د ډزو عیني شاهدانو خپل نظر هم داسې څرګند کړ.
مونږ دلته راغلو چې څه وسکو او ښه وخت تیر کړو. مونږ تر هغه وخته پورې هیڅ نو اورېدلې چې ځانګړی پولیس کوسی ته راننوتل. د هغوی اوسپنې خولۍ یې په سر او اتومات ټوپکونه یې په لاس وو. له کړکۍ نه مو د باندې چې ولیدل د سړک په هغه غاړه کې یو سړی پروت وو.
د یهودي کنیسې په برید کې یو یهودی رضاکار ګارد وژل شوی دی. په اروپا کې د نارامیو په لړ کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو نه غوښتنه کړې وه چې اسرائیل ته د بیرته ستانه شي. هغه نن یکشنبه د کابینې په غونډه کې وویل چې یهودان د اروپا په خاوره کې یوازې د دې لپاره وژل کیږي چې هغوی یهودان دي. د دنمارک صدر اعظم ژمنه وکړه چې دیموکراسۍ نه دفاع کوي او په هیواد کې د یهودانو ټولنې ته وویل چې یوازې نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په افغانستان کې د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې ایسا ویلي دي چې په 2014 کال کې چې پانګې اچونې د تشویق لپاره کوم امتیازات ورکړ شوي وو هغه 25% عملي شوي او ګټه ترې اخیستل شوې ده. خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې چارواکي وایي چې په 1993 هجري شمسي کال کې د افغانستان د تیر حکومت د پانګونې د حسونې لپاره چې کوم امتیازات اعلان کړي وو د دغه امتیازاتو نه پانګوالو ګټه نه اخیستي. د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې مرسیل محمد ابراهیم شمس امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د دې علت په افغانستان کې د ټاکنو د بهیر وګدیدل او خودل
یو څه امتیازات په تیر وختونو کې تقریبا په 1400 په پایل د 1390 کال کې یو پانګې اچونې تشویقي یا پالیسی طرح شو چې په هغه کې مختلف اجزاوې درلودلې. لیکن شغه تیر موضوع انتخاباتو چې په افغانستان کې اوس کړکېچ مې سره غي نو متاسفانه هغه د پالیسی د تشویقي چې په اعلان شوی و ډیر زیات موثر ونه بریښې د پانګوالو رابطه باندې. خو هله دا کیږي چې هغه پالیسی په شمول باندې هغه نور برنامه چې د حکومت موجود دي هغه به نظر تر زره باندې لاس په کار شي تر څو شو کوي چې موږ یو سرګند تګلارې د خپل پانګوالو لپاره خپل متشبثینو لپاره په افغانستان کې وړاندې کو تر څو پورې هغه وشي کوي چې په واضح توګه باندې دغه فرصت او دغه اراده لمس کی وی ګوري او په دغه مختلفو برخو کې خپل پنګا چونه وکي.
محمد ابراهیم شمس زروان کال په ګډو کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو د غیزو په باب هم خبرې وکړې. ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د وټلو سره په ساختماني چارو کې پنګونه کمه شوې ده.
پنګا چونه په برخه کې بدون شک نه تقریبا اغار زیابیان چې مختلف ادارو زمونږ ادارې هم په دې برخه کې کړي هغه تقریبا تر 15% پورې پنګا چونه کمه شوې ده. خو په ماغه برخو کې چې هغه مستقیما تړاو درلود د بهرنیو قواو د قراردادونو سره دا غوی د پروژو سره فق برخه کې راټیټ شوې ده. لیکن زمونږ د صنعت په برخه کې زمونږ د خدماتو په برخه کې زمونږ یو ساند د زراعت په برخه کې چې کومه پنګا چونه و هغه یو اندازه زیاته شوې ده بلکې کم شوې نه ده.
د افغانستان د پنګا چونې د ملاتړ د ادارې دغه چارواکي په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ په برخه کې د لازمو قوانینو نشوالي په باب د یو شمېر افغان پنګوالو سرګندونې سمې ونه ګڼلې. ویل چې په افغانستان کې داسې قوانین شته چې د هر چا د پنګا چونې ملاتړ کوي.
هر فرصت چې په افغانستان کې موجود دی کوي چې افغان افغانانی پخپل امکانات او پخپل اراده باندې پغه کې پنګا چونه کی خارجي پنګوال ځان سره د شریکی کی ځان سره یا خارجي پنګوال هم په افغانستان کې کوي چې قانون لمخینه دی او شي کوي په مختلفو برخو کې سل په سل باندې خپل پنګا چونه کی
افغان پنګوال وی چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ په برخه کې ډیر قانوني نه دی تر سره شوی او کوم قوانين چې په 1940 کال کې د جمهوریت د تکنی پرمان لمخینه مخته شوی وو هغه د افغانستان وسنۍ ورته او ته په سمه توګه ځواب نشي ورکولی. خوشم سوئی چې د امدی قوانینو لمخې په افغانستان کې د ژوند په ټولو برخو کې د پنګونې لپاره امکانات برابر شوی او په افغانستان کې د پنګونې په برخه کې هیڅ ډول محدودیت نشته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د بشري حقوقو مسولینو ویلي دي چې سکهال د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې د خزو سره د زور زیاتی په پیښو کې 50% زیاتوالی راغلی دی. د خزو د حقوقو مبارزین په دې حق له اعتراضونه لري. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لګړی دی.
په پکتیا کې د بشر حقوقو سیمه ایز دفتر وایي چې د تیر کال په پرتلا په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالی پیښې 50% زیاتې شوې دي. د دغه دفتر ویاند عادل عزیزی امریکا غږ ته وویل چې سکل تر دې مهاله له دوی سره په دغه زون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی کابو 300 پیښې ثبت شوې. حال دا چې تیر کال په همدومره موده کې د 1000 پیښو راپور ورکړل شوی و. ښاغلی عزیزی زیاته کړه چې په دغو ثبت شویو پیښو کې ځان وژنه، قتل، له کوره تیښته، وهل او ټکول او دې ته ورته نورې د کورني تشدد پیښې شاملې دي. د ښځو د حقونو فعالان له ښځو سره د کورني تاوتریخوالي ګڼ شمېر مختلف لاملونه په ګوته کوي، خو په پکتیا کې د ښځو شبکې مشره ماهره احمدزی تر ټولو مهم او عمده لامل جګ ولور بولي. هغه وویل
اصلا حامل د خشونت په کورنیو کې وخت چې مونږ لیدلې ده جګ ولور ده. وخت چې جګ ولور اخلي دا نو ډېر زیات نقص لري. دا لکه یو دښمني وشوه د کورنۍ سره، لکه یو بدی دي چې وکړه. دا جل کې نو عمري د تاوتریخوالي تر لاندې راځي، عمري د فشار لاندې راځي. هغه کورنۍ همیشه هغه ته پیغور ورکوي، نو لکه په بدو کې د چې ورکړای نو هغه عمر ډېر زیات خرابېږي. د جګ کې بیا د جل کې مجبور شي چې د پلار کور ته لاړ شي او هلته شکایت وکړي.
کسا هم د یادو شوی ولایتونو په ځینو سیمو کې د قومي جوړښتونو پر بنسټ د ولور معیار 2 یا 2.5 لک افغانۍ ټاکل شوی، خو په زیاترو نورو سیمو کې ټیټ ولور لږ تر لږه 1500 افغانۍ دی. انارګل یوه مدني فعاله ده. هغه په دې نظر ده چې کله دیني اړخه د ولور د مشروعیت په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، ممکن د دې ستونزې په هواري کې تر ډیره بریده ښه رول ولري.
دوی په حاصل کې د شریعت او د اسلام نه دی خبر. کنه موږ او تاسو په شریعت په اسلام باندې صرف هغه مهر ته هغه محرم دی جلکه خپل حقيقي ولور بخیستنه او د یو انسان قیمت هیڅ څوک نسی پوره کوي. یما د خلکو نه، د علماو نه، د مشرانو او سپینګیر او د دولتي چارواکو نه دا خوایي چې هغه ولور مسله دی راټیټه کې د خلک د خوشنط نه راوځي. که دا مسله منځل لار سي دغومره به خوشنط ورسره کم سي.
خو په ګردیز کې د بشري حقونو د سیمه ایز دفتر د ښځو د برخې مسؤله زرمینه شمس بیا د دې مسالې حل په قومي جوړښتونو کې ویني. هغه له دیني عالمانو او قومي مشرانو څخه د ټیټ ولور د ټاکلو غوښتنه کوي. هغه د بیلګې په توګه وویل
اوس مثلا په پکتیکا ولایت کې په یو ولسوالۍ کې دغه اصلاحي شورا دغه موضوع مخته کړم، دغه د ولور په حساب باندې دوی ویل چې دغه ډیره شومه پدیده ده چې د کلونو کلونو رئیس پاتې ده او ډیره لا ماتوونکې ده او د موږ ځوانان ځي په پردي هیوادو کې هلته کار کوي او بیا هم نشي پوره کولی. نو د دې عمله دوی وخصل یو اصلاحي شورا په مرکز کې اول جوړ کړل، په دې کې 15 ولسوالۍ نورې خوښې کړل.
د ترڅنګ د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي نور مهم لاملونه فقر، بېسوادي، رواني ستونزې، د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی، له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو څخه ناخبري او د ته ورته ځینې نور لاملونه بلل کېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
Yeah. جهان دی حسرتونم ده جهان دی حسرتونم ده درد من دو پاسینو کی دی بسار تبی پراشا دی هجران پتورش پوکی
د آشنا رادیو درنوریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
سیاف وایي د ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون لپاره باید د خلکو سره مشورې وسي. جادي مشر د ولسمشر پخوانی کاندید عبدالرب سیاف نن وویل چې د حکومت لخوا د ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو او پالیسۍ کې بدلون د ملت له مشورې نه بغیر د هغه په قول ناروا کار دی. په بدخشان کې د واورې د شوېدو له امله شپږ کسان وژل شوي دي او ونور ټپین سی وی دی. د ډنمارک پولیس وایي نن یک شنبه په ورځ هغه سړی وژلی چې امکان لري چې پرون یې په کوپنهاګن کې په دوه ځایونو کې ډزې کړې وي او دوه ملکی کسان یې ووژل او 15 د پولیسو افسران یې زخمي کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یمن کې د روانو حالاتو په اړه په یو پریکړه لیک باندې غور کوي. په دې پریکړه لیک کې د اوتی یاغانو نه غوښتل شوي چې وخت یې پرېږدي. د اوتی یاغانو دا هم غوښتل شوي دي چې لر کړل شوی ولسمشر عبدالرب منصور هادي او د هغه د کابینې غړي دي خوشی کړي. د اردن یوې محکمې د اخوان المسلمین یو مهم چارواکی نن د یک شنبه په ورځ د 13 میاشتو لپاره په متحده عربي اماراتو باندې د انتقاتو وروسته په بند محکوم کړی دی. د اوکراین چارواکي ویلي دي چې د اوربند د ټکنې دونه وروسته هم په ختیځ اوکراین کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د پوز په مورچلونو باندې بریدونه شوي دي. او د مکسیکو په شمال کې د یو اورګاډي او د یو بس موټر په ټکر کې 14 کسان مړه او نور دیش سخمی سیوی دی. چارواک ویل دی چه دا پیشا دا نیولیون دا ایلت پا یو شار کسی وی دا. دا اینی شایدان ویل دی چه بس موتر دا ورگاڑی دا پتلیو او دا سڑک پا برخه کی ونه درید کچه هم دا خبرداری چراغ ورط روشانه سوی وی. دا پیشا دا مکسیکو او دا متحده ایلاتو دا تکساس دا ایلت ترمنز دا سرط تنجدی سیوی دا و فکر کیش دا مورش میر با نور پسی هم زیاد سی.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې خبرو کې واوریدل چې ښاغلی سیاف ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو کې د بدلون لپاره باید د خلکو سره مشورې وشي. جهادي مشر او د جمهوري ریاست پخواني کاندید عبدالرب رسول سیاف نن ویلي دي چې د حکومت لخوا له ګاونډیو هیوادونو سره په اړیکو او پالیسیو کې بدلون د ملت د مشورې نه بغیر ناروا کار دی. دی وایي چې د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو د ورځې په مناسبت چې نن وینا کړې ده وایي چې مجاهدین باید د سیاست نه ونه ایستل شي. هغه دا خبر هم کړی ده چې ضرب مجاهدین سره راغون شي او د داعش په خلاف به ودرېږي. نن موږ د خبرو اترو په پروګرام کې قدرمن اوریدونکو په دې غږیږو چې د نن شپږ ویشت کاله مخکې شوروي یرغلګر عسکر د افغانستان نه ووتل، اما په افغانستان کې جنگ بند نه شو او سوله رانغله. ولې سوله رانغله؟ د سولې د نه راتلو لکابله د ولس په ژوند باندې څه اغیزه شوې ده. د خبرو اترو په پروګرام کې همدغه مسله د ملمنو سره راسپړو. د پروګرام قربانو عاشق الله رحیم زوی او هاشم حبیب زاده دي. سوشه بیرسه د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.